دوستانو ستړي مشهي اجمل اندیم او د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. پایلم له خبرونو کوو. د بغلان سیمه ایز چارواکي په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د یوې ناچاو د مرمۍ د چاودنې له کبله د لږ تر لږه د یو ماشوم د ټپي کېدو او څو نورو د یو ماشوم د وژل کېدو او څو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په بغلان کې د طالبانو د امنیتي قمندانۍ ویان مولوي شیر احمد برهاني وایي چې دا پیښه د مرکزی بغلان ولسوالۍ د کونه قلا په سیمه کې شوې او یو ماشوم پکې وژل شوی او اته نور ټپیان دي. خو د دې سیمې اوسیدونکو په دې پیښه کې د دوو ماشومانو د وژل کېدو خبره کړې. د ښاغلي برهاني په خبره دغه مرمۍ ماشومانو موندلې وه او غوښتلې چې په کباړي وپلوري چې په دې وخت کې چاودلې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې شارزدا فیری د طالبانو د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې په یو لړ نورو موضوعاتو تر څنګ د راتلونکي میاشت په دوحه کې د افغانستان په اړه د ښکېلو هیوادونو د جوړیدونکي غونډې په اړه خبرې کړې دي. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي نن چهارشنبه په یو رپورټ کې ویل چې په دې کتنه کې د حقانی په دفتر کې شوې میرمن یودی چې په ټول افغانستان کې د امنیت ستاینه کړې او همدارنګه د هرات له زلزله ځپلو هیواد ته د راستنیدونکو افغانانو سره د همکارۍ په ګډون د نورو بشري مرستو ډاډ ورکړی دی. ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش د ویان رسیالی سټیفانی ترامبلی د جنوري په څلورمه په نیویارک په یو خبري کانفرنس کې اعلان وکړ چې ملګرو ملتونه په پام کې لري چې په دوحه کې د افغانستان په اړه دوهمه غونډه جوړ کړي. د اروپایي ټولنې په شمول نړیواله ټولنه په افغانستان کې هغه بندیزونو ته اندېښمن دي چې طالبانو په ځانګړي توګه پر ښځو او نجونو لګولې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي غنم د افغانستان ستراتیژیک محصول دی ځکه د افغانانو اصلي خواړه ډوډۍ ده. د ادارې نن په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلی چې غنم د افغانانو د کالوري دوه درېیمه برخه جوړوي او زیاتوي ډیر بېوزلي خلک له ډوډۍ پرته نور څه لږ خوري. د ادارې یوه ویډیو هم خپره کړې په هغې کې په دې اړه چې څه ډول افغان بزګرو ته اصلاح شوي تخمونه برابروي او توضیح کوي معلومات ورکوي. په دې ویډیو کې په مزار شریف کې د دې ادارې د مشر او د تخمونو د متخصص احمد ضیا آریا وایي سکال په پام کې لري چې د 4.2 میلیونه افغانانو لپاره 1500 تنه د اصلاح شوو غنمو تخمونه تولید کړي. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې د زیاتو شو حملو په نتیجه کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله زیاته شوې. په اوکراین کې پر بشري حقونو د ملګرو ملتونو څارونکي امنیت ماموریت په خپل نوي رپورټ کې ویلي چې یوازې په تیر ډسمبر میاشت کې د روسیې په هوایي بریدونو کې د اوکراین 101 ولسی وګړي وژل شوي دي او همدارنګه 491 ټپیان شوي چې دا د مخکنۍ میاشتې پرتله د مرګ ژوبلې په سلو کې څه کم 20 لوړوالی ښیي. تاسولا ازادي رادیونه خبرونه اوریده. فرانسې ولسمشر پرون اوکراین ته د وګدو واټن وشتون کې کروس توغندوی او بمونو د سپارلو پلان اعلان کړ. ایمانوئل ماکرون په یو خبري کانفرنس کې همدار راځول چې ک ډونالد ټرمپ د امریکا انتخابات وګټي دی بل هغه سره د ګډ کار لارې چارې ومومي. د فرانسې ولسمشر زیاته کړې چې اروپا باید د امریکا د انتخاباتو نتایجو ته له پام پرته دې ته چمتووالی ولري چې ښایي متحده ایالات په بل ځای کې لومړیتوبونه ولري. دا خبرونه وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. وړاندې په خبرونه کې واوري چې پاکستان په بلوچستان ایالت کې د جیش العدل ډلې پر مرکزونو د ایران وروستی برید په سختو ټکو غندلې ویلي دي چې هغه به جدي عواقب ولري. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره همدارنګه دا چې د پاکستان سره کوم امکانات شته دي او راتلونکی به په سیمه کې څه د مشل د برخې د ازادۍ رادیو د مشل د برخې له یو همکار اسرار علم مومن سره مرکه هم لرو. که وختو دا به م واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري ناورین او کمزوري روغتیایي سیستم له امله په دغه هیواد کې هره ورځ د 21 میاندو د مړینې خبر ورکړی دی. دوی وایي چې همدارنګه 1340 ماشومان هم هره ورځ له دې کبله اخیستمن کیږي. نور رپورټونه هم لرو د موږ سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
پاکستان په بلوچستان ایالت کې د جیش العدل ډلې پر مرکزونو د ایران ورستې برید په سختو ټکو غندلې ویلي دي چې هغه به جدي عواقب ولري. دا ایران دولتی رسنیو تیر ورځ ویل چې په دغه بریدونو کې د جیش العدل چې په ایران کې په دې وروستیو کې د څو حملو مسؤلیت اخیستی مشر او مشران او ځینې غړي وژل شوي دي. نور را سره نوریاس نوری په سټوډیو کې دی. نوری صاحب، له تاسو نه به جزئیات واورو.
بله آن صاحب، مننه. پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ایران توغندوی برید په کلکه غندلی او هغه په خپل هوایي قلمرو یو لمسوونکی تیری بللی دی. په هغه اعلامیه کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن چهارشنبه خپره کړې، دغه برید په کلکه غندل شوی او ویل شوي چې په نتیجه کې دوه بېګنا ماشومان وژل شوي او درې نجونې ټپیانې شوي دي. په هغه اعلامیه کې په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د پاکستان پر ملي حاکمیت دغه تیری بشپړ د نه منلو دی او کیدای شي جدي عواقب ولري. د ایران دولتي رسنیو د سیشن بي د ورځې ناوخته وویل چې ایران د پاکستان د بلوچستان په زرغون غره سیمه کې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په توغندیو او ډران الوتکو ویشتلي دي او له منځه وړي دي. خو د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې دولتي رسنیو دغه راپورونه پرون چهارشنبه له کومې توضیح پرته لری کړل. د ایران سپای پاسداران ته نږدې تسنیم خبری آژانس په راپور کې ویلي و چې په نښه شوې سیمه هغه ځای دی چې د ایراني چارواکو د ادا له مخې د جیش العدل ډلې یو لوی مرکز پکې پروت دی. د ایراني چارواکو د ادا له مخې د توغندوی او ډران الوتکو په ذریعه په دغو بریدونو سره د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه له منځه وړي دي. جیش العدل چې د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي په یوه بیان کې چې آنلاین خپور کړی منلي چې پر دوی برید شوی دی. د دغه برید په غبرګون کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت دغه ورځ په اسلام آباد کې د ایران لوړ پوړی ډیپلومات هم اظهار کړی او خپل سخت اعتراض یې ورته وړاندې کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت دغه ورځ په اعلامیه کې دغه برید یو غیر قانوني عمل بللی او ویلي دي چې هغه له دې پلوه زیات د اندېښنې وړ دی چې د پاکستان او ایران ترمنځ د اړیکو ډېر نور چیلنجونه هم شته، نور چینلونه هم شته. په اعلامیه کې ویل شوي چې پاکستان تل ویلي چې تروریزم په سیمه کې د ټولو هیوادونو لپاره یو ګډ ګواښ دی او هغه همغږي اقدام ته اړتیا لري او زیاتوي دا ډول یو اړخیز اقدام د ښه ګاونډیتوب له اړیکو سره سر نه خوري او کولی شي دو اړخیز باور او اعتماد ته جدي زیان ورسوي. د پاکستان په بلوچستان کې د ایران لخوا دا برید وروسته له هغه شوی چې جیش العدل ډلې په دې وروستیو کې د ایران د سیستان بلوچستان په راسک کې په ایراني پولیسو د یوه برید مسؤلیت په غاړه واخیست. په هغه برید کې یو ایراني پولیس وژل شوی و. تر دې مخکې هم جیش العدل ډلې تیر دسمبر د ایران په همدې سیمه کې د پولیسو یو مرکز تر بلید لاندې راوستی و او لږ تر لږه یولس ایراني ځواکونه یې وژلي وو. د امریکا په ګډون ایران او یو شمېر لویدیځو هیوادونو جیش العدل ډله یو ترهګر سازمان ګڼي. دې ډلې دغه ورځ په 2019 کال کې د ایران د سپای پاسداران اړوند بسیج ځواکونو پر یوه بس د ځان وژونکي برید مسؤلیت هم اخیستی و چې پکې د دغو ځواکونو وویشت غړي وژل شوي وو. د اسوشیټد پرس خبری آژانس د راپور له مخې ایران شک کوي چې پاکستان د هغه د مهم سیمه ایز سیال د ایران د مهم سیمه ایز سیال سعودي عربستان په اشاره د دغه سختدریزي سنی ډلې ملاتړ کوي.
ډېر زیاته مننه نور صاحب. اما سمو چې مخکې وویل د ازادي راډیو د مشل څانګې نه راسره اسرار العالم مومند په سټوډیو کې دی، د موضوع تعقیبي او ساری مومند سپ سټوډیو مشي. د نور سپ پر ریپورت کې مو اوریدل چې ایران سره خی دا شکی چې پاکستان د خپل سیمه ایز لوی ملاتړ سعودي عرب په اشاره یا لږ تر لږه په لمسونه د جیش العدل ډلې ته په خپل خاوره کې ځای ورکړی، هغه چې په ایران کې بریدونه کوي او د ایران او سعودي رقابت خو هم په سیمه کې ډیر دی. تاسو راته دا وایي چې مخکې ایرانیانو د جیش العدل په اړه باندې پاکستان ته خپلې اندېښنې یا شکایتونه څرګند کړي وو چې دا ډله په دغه پاکستاني تر دغه لاندې واک لاندې خاوره کې فعالیت لري.
بالکل، دوی دغه راز شکایتونه هم کړي وو او د پاکستان په خوادي وزیر اعظم عمران خان د پاکستان ریاست ته ویلو ستاسو یاد شي د پاکستان په خوادي وزیر اعظم عمران خان په خپل دا منلی و چې باید د افغانستان خلاف د پاکستان ځمکه نوره ونه کارول شي. د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان چې کله د ایران سفر کړو نو هغه خپل سفر پر مهال هغه دا څرګندونې کړې وې. نو د هغې نه وروسته بیا په هغوی باندې سختې نیوکې هم وشوې په هیواد دننه اپوزیشن ډلو. د دې نه علاوه د کومه د جیش الله دل وسله واله ډله ده، نو دا سنی بلوچ وسله واله ډله ده.
دوی چیرته متمرکز دي؟ یعنی د دوی فعالیتونه په پاکستان کې دننه څنګه ورته کتل کیږي؟ چیرته دي؟ کوم ځای کې دي؟ څومره محسوس دي دننه پاکستان کې؟
دوی د بلوچستان په پنجګور او داسې کیچ او نور چې کومې سیمې دي زیاتره هلته کې دي. او دوی چې زمونږ سیمه کې کوم خلکو سره خبرې کیږي نو هغه چې دي کې زیاتره هغه وسله وال دي چې هغه وی ایرانی ژبه وی، خو دی بلوچ او د پاکستان په مختلفو سیمو کې دوی پټ دي، زه پر زه دي. د 2012 نه دوی دغلته کې موجود دي په بلوچستان کې، او دغه راز دوی په ایران کې د یو شمېر وسله والو بریدونو ذمواري اخیستی ده. او دوی غواړي چې کومه بلوچستان سیستان سیمه ده هغه له ایرانه جلا کړي. دوی دغه لپاره مبارزه کوي، وسله والو مبارزه کوي له ډېر وخت راهیسې په دغه سیمه کې.
تاسو فکر باندې دغه بلوچ ملت پال ډلې چې دي چې پاکستان کې دي، بلوچستان دي خپلواکۍ لپاره یا د بلوچستان د حقونو لپاره مبارزې کوي، دوی سره دا ډلې څومره اړه لري نه لري؟
نو د دوی سره چې په دې موږ څومره لکه زه خپله تاسو په دغه سیمه کې زموږ د کله دغه خلکو سره خبرې کیږي نو هغوی دغه وسله والې ډلې چې دي کوم بلوچ وسله والې ډلې هغه د پاکستان خلاف دي. او دا جیش العدل څنګه چې وختي تاسو په راپور کې هم واورېدل چې دا ستوني مسلکه ډله ده، او دوی دغه تور لګوي چې د پاکستان ریاست د دې وسلوال ډلې ملاتړ کوي. نو ښکاره خبره ده چې د دوی خپل منځ کې هغسې روابط نشته دی لکه څنګه یوه ډله د پاکستان خلاف جنګیږي او بله په پاکستان تورن ده چې دوی د ایران خلاف کاری د عربو په ملاتړ باندې. او که ستاسو یاد شي په تېرو وختونو کې څو وارې د پاکستان حکومتونو ویلي چې سعودي عرب پاکستان ته ډالۍ ورکړلې د پیسو په شکل کې، داسې نورو مرستو په شکل کې. نو بیا د هغې نه وروسته بیا هم چې زموږ سیمه کې خلکو څخه خبرې کېږي، پوهانو څخه خبرې کېږي، هغوی هم وایي چې دغه مرستې سعودي عرب ځکه پاکستان ته ورکوي چې هغوی په دغه سیمه کې د سعودي چې کوم جګړه ده یا د هغوی چې کومې دغه دي هغه مخې ته وړي، پالیسي دغه مخې ته وړي.
اوس دغه حمله چې ایران کړې ده د پاکستان په خاوره کې دننه دا کم ساری ده لږ تر لږه په وروستیو کلونو کې. پاکستان لا د مخه د خپلو نورو دوو ګاونډیو سره مسایل لري، هغه کې د افغانستان پخوانی حکومت هم پاکستان تورناوه چې په خپله خاوره یې هغه وسلوالو یا سخت دریزو ته ځای ورکړی چې افغانستان کې فعالیتونه کوي، چې طالبانو ته اشاره وه. اوس طالبان په واک کې رسیدلي، هماغه طالبانو سره د پاکستاني چارواکو ستونزې ښکاري ظاهرا یو بل باندې پړی اچوي. له هندوستان سره یې پخوانۍ ستونزه ده. ایران سره یو څه اړیکې د دوی باثباته وي لږ تر لږه په یو بل باندې ډېر سخت انتقادونه نه کول. تاسو له دغه حملې نه وروسته په پاکستان کې څاک سلمل به پاکستان وخی او د ایران او پاکستان د راتلونکو اړیکو لپاره څه لرئ؟ په
2014 2015 کې هم دغه سي په پاکستان دننه د ایرانی سرحدي ځواکونو لخوا بریدونه شوې دي، خو دا لومبېزله چې په ایران کې د پازار انقلاب ځواک سره نږدې یو نیمې سرکاري خبری اجانس ته سنیم وویل چې دغه بردونه دوی کړی دي. که څه هم راپور کې موږ واورېدل چې هغه یې خبرونه وس لري کړی دي، خو دا لومبېزل چې داسې شوی دي. او دغه وجه دا ده چې په ایران کې کساسو خېلې په وروستیو کې دغه ډیر زیات بردونه شوی دي. دغه د وجه نه په ایران باندې فشار وو چې دغه قسمه اقدامات وکړي. نو په سیمه کې لکه د مسلم لیگ نون مشر شهبا شریف، دغه سي نورو سیاسي ګوندونو، د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر، د ټولو هم دغه فشار راوړ په حکومت باندې چې خامخا یو ځواب ورکړي. او څنګه تاسو واورېدل چې پاکستان د بونو چارو وزارت هم ویلي دي چې دغه برید به سختې نتیجې ولري. نو په پاکستان حکومت باندې د وخت فشار دی چې خامخا دوی ته څه ځواب ووایي. خو څنګه چې تاسو ویلي چې د افغانستان سره د پاکستان اړیکې خرابې دي، بلخوا د هند سره هم اړیکې خرابې دي، او همدغه پوښتنه چې نن د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان محمد اڅکزي نه وشوله چې د افغانستان سره هم ستاسو اړیکې خرابې دي، ستاسو حکومت چې کوم د ګران حکومت راغلی دی دا تور هم په لګول کېږي چې دا کوم د ګران حکومت دی، دا د پاکستان پوځ راوستی دی. نو چې کله د ګران حکومت راغلی دی نو د افغانستان سره هم ستاسو اړیکې نورې خرابې شوې، د هند سره هم نورې خرابې شولې، د ایران سره هم خرابې شوې. نو د دې وجه څه ده؟ نو هغه همدغه جواب ورکړو چې نیکسټ کوېسچن بل پوښتنه لکه ځواب یې نه کړو.
ډېره زیاته مننه. موږ به آزادۍ اورېدونکو ته ووایو چې موږ به دا موضوعات څارو په روانو خپرونو کې. هم مننه کوو د مشال راډیو له همکار اسرار العالم مومن نه دا د آزادۍ راډیو له
شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په افغانستان کې د بشري ناورین او کمزوري روغتیایي سیستم لامل په دغه هیواد کې هر ورځ 21 میاندی مري او همدارنګه شاوخوا 130 ماشومان هم اغېزمنې. په دې اړه پامو کې د ریپورت
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله ډېرې ښځې او ماشومان زیانمن کیږي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په 2023 کال کې د افغانستان د روغتیا له سکتور سره د مرستې د بیړنۍ غوښتنې په اړه په یو راپور کې ویلي په دغه هیواد کې هر ورځ 21 میندې مړې کیږي چې له امله 138 ماشومان اغېزمن کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړي طبي پیښو وچکالۍ د خوراکي توکو کمښت او کمزوري روغتیایي سیستم اړمن خلک اغېزمن کړي او د افغانستان په 40,000 کلیو کې 9.5 میلیونه وګړي روغتیایي خدمتونو ته ډیر کم او یا هم هیڅ لاسرسی نه لري. په دې راپور کې راغلي چې د ښځو پر کار او زده کړو بندیز روغتیایي خدمتونو ته د ښځو د لاسرسي ستونزه لا پسې خرابه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې بشري ناورین لا هم د نړۍ له سترو بحرانونو څخه دی. په دغه راپور کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت او روغتیایي معلوماتو ته د نه لاسرسي مسأله هم مطرح شوې چې له 34 ولایتونو څخه 13 د پاکو اوبو له سخت کمښت سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په 2023 کال کې د بودیجې نشواله تر ټولو ستره ننګونه بللې چې له عملې 212 ثابتو او ګرځنده روغتیایي مرکزونو فعالیت بند شوه او 2 میلیونه خلک روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي دي. همدارنګې د 2023 کال په اګست کې شاوخوا 2800 د روغتیا او تغذیه معلوماتو سیمایزو ټولګیو خپل فعالیتونه درولي چې 140,000 ماشومان اغېزمن کړي چې نمایي تر 15 کلونو څخه کم عمر لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي سره له دې چې د دوی په ولسوالیو او کلیو کې روغتیایي مرکزونه شته خو متخصص ډاکټران او باکیفیته درمل نه لري. د غور ولایت د لعل سر جنگل ولسوالۍ اوسیدونکو خاطرې ازادي رادیو ته وویل
مردم دسترسی دارن.
پلال مرکز که خلق روغتیایی خدماتو تلاس رسای لری خو پل لری پرتو سیمو که دی خلقو لپارا دا دیر استونز منده روغتیایی خدمات دیر خنده پر روغتونونو که درمل نشته.
خرداری دوا بسیار مشکل است.
په همدې حال کې د بامیان په سمڅو کې اوسیدونکي چمن علي وایي چې د خراب اقتصادي وضعیت له امله دوی با کیفیت روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
زموږ اقتصاد له صفر څخه هم تیر دی. په کورنۍ کې شپږ تنه یو. په بامیانو کې په یو غار کې اوسېږو. کار نشته، د څښاک اوبه نشته، دلته خلک ناروغه دي. کوم روغتون چې لرو کله چې هلته ورشو امکانات یې ښه نه دي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان د دغه راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې یو شمېر نورو بنسټونو هم ویلو چې په افغانستان کې د ښځو پر کار او ژوند د محدودیتونو لګولو روغتیایي خدمتونو او بشري مرستو ته د دوی لاسرسی کم کړی او له همدې امله ښځې د روغتیایي خدمتونو له کمښت سره مخ کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
سمغغلا ازادي راديو ناوري اوس هم يوبل ريپورت. د هرات په یو شمیر سیمو کې ځینو کسانو او کورنۍ ویلي دي چې بې وزلي او فقر د دې سبب شوی دی چې مجبور شي په کم عمر کې خپلې لوڼې وده کړي. په دې اړه په وروستیو کې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې یو بوږنوونکی رپورټ خپور کړی و. پاڼه یې پام وکړئ زموږ د همکاري د معلوماتو ته.
متاسفانه سن سال دختر تا پسر 30 سال فرق اینه، یعنی دختر 10 ساله، داماد 40 ساله.
په هرات کې یو موږ چې وایي بېوزلي دې ته اړه کړې چې خپله 10 کلنه لور د ناوې په توګه وپلوري. هغه چې نه غواړي بشپړ نوم یې راپور کې یاد شي وایي تخلص یې کریمي دی او د هرات ولایت د سبز ښارګوټي اوسیدونکي ده. نوموړی چې د 10 ماشومانو مور د ازادي راډیو ته وویل خپله کم عمره لور یې په 100,000 افغانیو پلورلې ده. کریمي وایي د پیسو په اوږد مهال او لنډه موده کې د هغې اقتصادي ستونزې نه دي هوارې کړې او خاوند یې چې 2 کاله وړاندې په یوه ترافیکي پیښه کې ټپي شوی و د کار توان نه لري. هغې د خپل لور د پلورلو په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره وویل
خانواده
د هغه کورنۍ نشي کولی هغه په سمه توګه اداره کړي او هغه هم کور نشي اداره کولی. په هر صورت ویلی شو چې دا ماشوم د ستونزو له امله له منځه تللی. زه واقعا د یوې مور په توګه افسوس کوم او زه د هغو میندو او پلرونو لپاره افسوس کوم چې زما په څیر کار کوي.
کریمي زیاته کړه وروسته له هغه د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله اړه شوه چې خپله کم عمره لور وپلوري چې د اچار جوړولو او پلورلو سوداګري یې کوله او د طالبانو حکومت په ډیرو برخو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. د هرات ولایت یوه بل اوسیدونکې مریم هم ادا کوي چې د ترور لور یې د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو په موخه اړه شوه چې خپله له 10 څخه تر 14 کلنه لور د پیسو په بدل کې وپلورله. د مریم په وینا د دغې معاملې قرباني شوې نجلۍ پلار پر نشو روږدی او مور یې بېکاره ده.
زموږ د خپلوانو څخه یوه د خاله لور مې وه چې اړه شوه خپله لور وپلوري تر څو پیسې ترلاسه کړي او د نورو ماشومانو لګښت پوره کړي، ځکه چې زما د خاله د لور میړه پر نشه روږدی دی او د خپلې مېرمنې او ماشومانو لپاره د کور خرڅ نشي پیدا کولی.
دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن پوسټ په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی چې ویلي دي د هرات ولایت په سبز ښارګوټي کې د ناوې په توګه د کم عمره نجونو پلورل زیات شوي دي. د رسنۍ د معلوماتو له مخې په سبز ښارګوټي کې چې هلته د بې ځایه شویو خلکو کورونه او خیمې شته، 148 نجونې د ناوې په توګه پلورل شوي او د 146 نورو نجونو کورنۍ د پیرودونکو په تمه دي. په دې راپور کې راغلی چې دا شمېره د سروې شویو کورنیو 40 سلنه جوړوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د دغه ښارګوټي کم عمره نجونې په $2,000 پلورل کېږي او ډېری یې د پیرودونکو کورنیو ته د ناوې په توګه ځي چې د کورنیو ډېرو کارونو ته اړ کېږي. هغې ته ورته چې میرمن کریمي د خپلې 10 کلنې لور د ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل، که څه هم تر دې وړاندې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې کم عمره ودونه یو څه عام وه، خو د کورنیو اقتصادي وضعیت له خرابېدو او د نجونو پر وړاندې ښوونځي او تعلیمي مرکزونو دروازو له تړل کېدو وروسته یادې لړې ظاهرا زور اخیستی. که څه هم د طالبانو حکومت په 1400 لمریز کال د لیندۍ په میاشت کې فرمان ورکړ چې نجونې دې د خپلې خوښې له مخې واده وکړي او ملکیت باید ونه لري، خو ظاهرا خلک د اقتصادي اړتیا له امله دې کار ته دوام ورکوي. دغو کورنیو هم ازادي راډیو ته وویل چې د کم عمره نجونو خرڅلاو د دوی د اقتصادي ستونزو دایمي حل لاره نه ده، بلکې د ډوډۍ د پیدا کولو لنډمهاله لاره ده چې بیا یې د قربانۍ نجونو لپاره دومره لوړه ده چې هغوی له فزیکي ستونزو او خفګان سره مخامخ دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه وبخې، د ماښام له 6 بجو نه د سهار تر 6 بجو پورې په منځنۍ صفه 2 له 6 نوي اورېدلې شي. همدارنګه د سهار له 6 بجو نه د ماښام تر 6 بجو پورې د ورځې په جریان کې په لنډو څپو 19.25 متره اورېدلی شي. پاکستاني چارواکو له افغانستان سره د سوداګرۍ د بندېدو او د ویزو د بندیز په اړه رپورټونه تش تبلیغات بللي. دا په داسې حال کې ده چې کابل کې د پاکستان سفارت له 4 ورځو راهیسې د ویزو پروسه بنده کړې او په دې سربیره د تورخم دروازه د جمعې له شپې تړلې ده او د بیا خلاصون لپاره یې خبرو نتیجه نه ده ورکړې. صفي الله ستانکزی نور جزئیات لري.
د پاکستان حکومت سرچینې وایي په کابل کې د دوی سفارت د ویزو په برخه کې درامېسته شوې تخنیکی ستونزې په حل باندې کار کوي. د غمنابې او د نوم د ناخستلو په شرط د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي هغه راپورونه چې ګواکې پاکستان پر افغانانو ویزې بندې کړي ناسم او د دوی په خبره یوازې پروپاګاندا دي. په خو هم افغانانو د پاکستان د ویزو لپاره په میاشتو میاشتو انتظار ایست، خو د وروستیو راپورونو په اساس د پاکستان سفارت له څو ورځو راهیسې د ویزو د صادرولو بهیر درولی دی. په خوال رسنیو هم ګڼو خلکو د سفارت لخوا د ویزو د غوښتنې لیکونو رادیدو په اړه شکایتونه کړي. په دې سربېره له تېرې جمعې راهیسې د تورخم دروازه هم د ترانزیت په مخ تړلې او دواړو غاړو ته لږ تر لږه زر باروړونکي موټر ایسار پاتې دي. د دې لارې د بیا خلاصون لپاره د طالب چارواکو او پاکستاني لوري خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې. د پاکستان چارواکو بیا د ازادي راډیو مشال څنګه ته ادعا کړې چې دوی له خپل ګاونډي هیواد افغانستان سره سوداګري نه ده بنده کړې. اخو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې مشر خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د لارې بندېدو تر ټولو ډېر تاوان سوداګرو ته رسېدلی.
کنٹینر آگا ترخت موٹر خالی فروٹ ولاڑی دی خالی د مالٹے د کینو دیا پاکستان نقصان دے دا رنگ ازمنگا نقصان دے دے مختار دیر موٹر ولاڑی دی کنٹینر نا یعنی دورز حد اقل یو لاکھ ڈالر دوڑ طرف تر تاوان رسیگی.
په سرحد کې د شخړو او ځینو نورو لانجو په خاطر په خوام تورخم او سپین بولدک تړل شوي او ورسره د ویزو پروسه له خنډ سره مخ شوي. خو دا ورشنون کې د پاکستاني لوري د اقداماتو یو لوی علت د مولانا فضل الرحمن په لاس د طالب مشرانو پیغامونه بولي. له دې ډلې د افغانستان او پاکستان د مسایلو شنون کې او خبریال سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
د مولانا فضل الرحمن په لاس چې افغان طالبانو مشرانو کوم پیغام پاکستان ته استولی د هغه ځینې حلقې په پاکستان کې ناراضه شوي دي او یو شمېر په دې فکر کوي چې افغانستان سره باید ټول روابط لمنځه ولاړ شي، اقتصادي روابط، د خلکو تګ راتګ روابط او حتی ډیپلوماټیک روابط ډیر کم تعداد ته راښکته شي. داسې نه بریکي چې مولانا فضل الرحمن سفر د کومه مثبته نتیجه ورکړي، بلعکس د نوموړي سفر نه وروسته په سمدستي ډول تجارت له افغانستان سره بند شوی ده او پاکستان لخوا د ویزو صادرېدل بند شوی دي او هغه ویزې درخواستونه چې ورکول شوي وو په یو ناڅاپي ډول اکثریت یې منسوخ اعلان.
د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن تیرونی افغانستان ته سفر کړی او د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخونزاده او نور غنو چارواکو سره لیدلی وو. مولانا فضل الرحمن ویلی وو د پاکستانی لوري پیغامونه او دریز بل طالب مشرانو سره شریکوي. پاکستانی چارواکي په خپل واد کې د بریدو پړه په تحریک طالبان پاکستان او سره تړل یو ډلو اچوي چې د دوی خبره په افغانستان کې پټنځایونه لري. طالبانو بیا په وار وار دا رد کړي چې افغان خورې بل چاته ګواښ پیښوي.
تاسو لا پیغامونو
چې نه ګولم ام سایه د یو ځای مشیت یو رینه دی څلور عیاله د رینه دی درې د چې یت چې د بسرس لپ کې کار کوي ای بیا بشته ورته تر مومنان و ام د څل خوشی نه جوړې مې د زړه نه جوړې زلرم سبز ما خراب دی دا سبي فشار سم دی دغه منګي دغه نلر اوس مې یو چا خیرات کړه کړی دي ما یو دا نه یو خوبه کبه په یو خوبو په مغاړي مې دا کیبل دا غاړي مې دی پنج یو لور مې رینګ ته ناس ده بل لور مې بل ته ناس ده زه چا ته وځو زه د خپل بیا د لیم دا زه یم نه کړلم د زړه نه جوړې سم دا سب د سم د سړو زخم زم د زړه نه جوړې دا وسې چنه ته پتل و زړه دې په سیادلې چی شو کوم ژوند ته انسان کوم په مرګ نه هم خوشاله غاړې مې چې پاتې
زه به فاطمه نه میژم نو زما خامخا دوه بشکال به زما د کنټور کیږي انا وز اگر ایس بیا مې د خپل کې فاطمان په خواري غریبي لویان کړ انا دوه د امن میوه دا یو زوی مې شیتسو تیارو ویشته چې بزګرو اغه چې یسو بیا د دې ځای د بل راوښتل د بل مرور نه د بل تک شنو اغه بیا چکار وس اغه هم چې سر د خلاص انا وس دا یم ناس یم یو خپل هم کول نه دې می دم زند دې ناس دې نو ټکور ټکور یو بس دا سر نه سي دا کوم دی نر نه لرو په کور کې زو دا غنجون دې للی دې ادي وس نور په دې کې شي دا پرتی دې دوه دوه پای کټه باسي خرتي دې وی و د بل انجلی په لاس مې کا کښنیان خو نو د دوه نشان نه دې کښنیان دی خو بیا چې د ګټي وټ سړی نه دوه دا دې نو سړی ته و کې زو چې سړی د ګټي ورته سو کو نه دل څه د ګټي دا ونه لرم او زه په سیاستور په دنجو دا شې ته وای راس زموږ کوم بل پر دا وای راس زموږ وړي وټه کو دا وای راس زموږ دا شې